ما لیسانسستم و همچنان در برخی ورزشی هم فعالیت های داشتم، مثل ورزشی که از ولایت سمت شمال داشتم و در گذشته فعالیت هایی بود که خصوصا در قسمت زنا بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز فعالیت های در قسمت کارکردها برای زنان میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون ها زیاد و کسایی که از او مکتب مبرامدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی را تعقیب میکنین؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامینی که مهم هستند، مثلا مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی، یا این مضامینی که برایشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان، گرچه که دو طرف زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کنکور ندادن، ولی امیدوار هستند که در آینده امتحان کنکور بتن ولی آمادگی میگیرند این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف هست که یک صنف هم تعداد 13 نفر می باشه و صنف بعدی هم نیست 12 نفر هست. البته صنف که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 هست و صنف به دومی شما البته صنف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که صنف هایی که صندوق فرخانم هایی که در سنفای 10 یا 11 سن، چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک مضامینشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که نیکم بوده مکان داره، ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایب کنیم تا یا درس بخوانن، ولی این یک مکانه که من به درسشان ادامه میتن و دیم مدوری داریم که بتانیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از فرخانه ما در فای مقبوطه باز ماندن اگزامینه ای برشان مسایی چه تا با در فایشان ادامه بودن.
خب منظورم از این ریفرم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا هم درسشان حضوری است، ولی ما هم در فای آنلاین هم داریم برای اکتیاب که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن، ولی یاده که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن، برشان حضوری در تدریس میشن، ولی درس های چیرم آنلاین هم دارم که اکترابی بیشتر بزر قسمت بود درس میخونن.
خب در مورد ریفرم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری تر امکانات در نظر گرفتین که خانما بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بکنیم به تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیر برشان مساعد بکنیم که با سیداده در خانم ها خصوصا کلیت قابل سیدارم هستن که در خانه ها بسر میگنن و زمینه را مساعد بکنیم تا با سوال ها یا بسر بکنن و بتانن از بخش سیدیشان دیگر از سرگاندان ما را مستفید بسازن، ولی تا هنوز در بسرس نگرسیم چون که زمینش برای سیدن بره و مقصر که تاریم یک روان بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در بسرس نیست، انشالا در آینده این موضوع را در نظر خواهد گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بتن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی رو میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگپا در سطح بین المللی بسیار زیاد میشه، چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب از در بعض جاها همچون رچاپا و چیا گرفته میشن در آنلاین، ولی امیدواری از دیگه دارم که زوری باشه چون بهتر است و پیده دیگه است که دستاشی ندارم برای صفات مجرد خوبتن انترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بعض رچاپا و اقسمت گرفته میشه در داخل سیهی بعضی معلومات ها مربط هستم در دسته آنلاین نقلی است، ولی مشکلات مردم همروزا بیشتر است و قدر شد توانایی اقتصادی هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر اشاره به این دارن که حضوری باشه بهتر از شما میتونن مشکلات را حل بکنن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس داده میشه، بخشای صحی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اقتداد البته ادامه میکنیم مسیره، ولی امیدواری زیاد داریم که اگر شرایطی سیری بیشتر خود پر شود به یکی از آنلاینی کرده بکنه حضوری رو داریم مردم اگر از این قسمت مستفید شوند بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین، مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چی مصارف داره، چی حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار به توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسات شما قرار داریم و با دستشان ادامه میتن تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی به دختر خانم ها داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانم ها مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همتون داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تعداد از مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستان همکاران و صحبت داشتیم و وا در هر قسمت در حد توانشان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس، در قسمت بعضی موادهایشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردن، در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولاً در قسمت دوم همکاری دارن و وا به طور رایگان و مردو به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، ای تا چی حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندهایی که البته در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت ها یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و مامورینی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط به طالبا و ازایشان گماشته شده و خیلی بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تعدادی که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشده و حتی دوباره اجازه هم ندادن که دوباره به وظایفشان کارهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترای بالغ باز شود یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه امیدوار هستین؟
خب اجازه فتر از دو ساله که دفتر خانه ما از درس تعلیم ماندن خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت پوشش و یا داشتن درشان ادعاشان کاملا نادرست در حال که دفتر خانه ما حتی یه ادعای طالب هم پذیرستن گرچن که به حجاب نبودن اگر برشان هم گفتن که ما با هر نرز پوشش گرم که برای ما حکومت امایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنه، ولی اجازه بودن که ما در سایمان ادامه بودن. اضافه تر از او بود بحانه مزامین های مکاتب خود پن مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی وزارت معارف مشکل داره که باید تغییر داده شد. در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غریبی نبود، یک نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بحانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دختر خانم محروم است و امیدواری از این هم نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دختر خانم ها مساعد بسازه. البته خطرم به سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همطور مکتب های خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین صحبت میکنین چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیزیاری است که در بس دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که بخار خانم های تیراد درس میخوانن ارتباط ها و تماس های دارن برای هم بایشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازن. اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی ولی به می امیدواری منتظر هستم که شاید باز شوه یعنی یکی دفت میگه باز ما میشه ولی یکی دفت میگه باز میشه ولی امیدوار از یکی که باز شوه بتونه دختر خانم ها با درساشون ادامه بتونه ولی یکی دفت میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید ایجاد بیشتری برای از این درس ها البته وضعی درسای مکاتب و درسای دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند ولی یک کتابی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامینشان تغییر بکنه ولی در سال دیگه است که حداقل هر نه بعد نه همیشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شود تا اینکه درسشان ادامه بدهند ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومتی که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای از اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مو مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست تکنولوژی قدر پیشرفت کرده تحصیل بکنن به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمین ها مسائل شده تا مضامین هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان بهره ببرن و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن برایشان تعمیل شده. ولی مشکلات نیست که متاسفانه زمینیش مساعد نمیشه و پیشتر مداوری کردن که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرن قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشن. از او روغاز امیدواری زیده دارم که حد اقل امو درسهای علوم اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشن. بیسی با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحماتی که در پروسه میکشن نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ها دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم در کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که برای مردم افغانستان و شعار بکن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزششان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنن، دفاع میکنن. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومین و یک پوستی که میکنن و و با یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنیم. متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گامی یا این قسمت بر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگر قابل بسیار و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن. تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که با یک شعار با یک پوستی بر کومند بیانه از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن. و برای جایش هم شد برایشان باشد در قسمت ازی که در قرن 21 دارد حمایت حقوق بشری میزنند ولی با تمام معنا از نقص حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستند ولی هیچ کار نمی کنند.
ای از افغانهایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجا زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع داریم چون این زمینه برشان مساید است و خودشان از درس و تعلیم مساید هستن و با بلرسهشان ادامه میتن برای خودشان وقتی درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان هستن همه چیز برویشان بند است، محروم استن و زمینه برشان مساید نیست، حد اقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشند که با زمینه مساید چرا که با سرخان ما به دستشان ایدام بکن. ولی ما امیدواری از دیگه داریم که هموطنان ما در یک قسمت توجه داشته باشند، توجه بکنن او بی شرایطی است که افغانستان کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایج تغییر نظام ها بودیم. چنان هموطنان ما خود کنید کسایی که از افغانستان بیرون استند و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن بینی فراموش میکنن اما اصلیت و خود افغانیت خود را ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار استند که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن این کار کوچکی را که از توانشان برمی آین انجام بتن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد قسمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانما که پیران تعداد زیادی از دختر خانما از آموزش محروم هستن و زندگی برشان را میکنن یک کوشتی را بسازن، یک مشهدی را بسازن تا یک دیگر بکن بطانن به طرفشان ادامه بسن. این مطمئن است که در حد توانی هر یکشان است ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در قسمت مردمشان خصوصا زنانی که دختر خانمایی که از درس تعلیمشان محروم هستن. ولی ما بیداری ازیرا داریم و خواهش ازیرا داریم که حداقل در شرایطی فعلی هیچ کاری نمیکنین، یک زمینی کوچک آموزشی را مساعد بکنن که تا یاد دختر خانمایی که از درس تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بتن و یک امیدواری برای دختر خانما باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض و گوناگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینه برایشان مساعد شده که تا بتانن یک در یک امیدی برایشان باشه درس
تعلیمشون ایدامه بسند. خانم پریسا مبارز مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان د پاکستان ایستل شوي دي. دا شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلی دی چې 1,000,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره د دوړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه اقتصادي پلاوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې له دې چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشري لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملاً له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خواته خلک چې د غلری او اړیکی لري، او دا جوړې اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخې هغه سیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ ته د هغې ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
ماننه مفتي صاحب ته پاکستان ماننه دی پاکستان اړختبل مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب، تاسو خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خوده یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال ولده کړي، دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې، دا خبره به کړي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال وستل پهل شوی دی د پاکستان نه، نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو، هغوی لاړل نو دا غوی زیل اوس پورې چانه دی نیولې زمنګ کاروبار د هوټل چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبره کې ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل دغه هغوی خپل هوټل لرل هلته کې دا غوی سر ډېر خلکو روزګار تړل شي
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلی دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو تاسو څنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړی دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغې سره ډېر خلکو روزګار ترل شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي بیا د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم نو هلته کې شاوخوا 15,000 نه والا تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي په هغې کې نیمایي چې کم دي هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو د هغوی سره زموږ خبرې شوې وي نو هغوی ویلي چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی 80% او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مانیزمن خرچه راځي 6,000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو په 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرچه راغلم خو په تاسو په 2,000 خرڅوم وی غوړه ته وچ نه اسې موږ ته پاتې کې یو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې دا سه حالت جوړ دغه سی به دوی دا خبره هم کوله ک پرسه موږ د چا پټی ته د شاتو مچې وړو نو غوې چې حکومت به موږ تنګي او تاسو شاتو مچې دلته مراوړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه لري د سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم ترول شوی دی
مننه مومنسب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول صرف ما چې د 15 جه ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپری جوړای شان و ما په زینه د لودای چې ما را وړي وای په ګاډی کې دغه یو سو غوټه می راوړل غوم د دې د برکت سره کور ودان د به مشکور ودانې ودان پر سر 15,000 واخستل او د غوټه پر سر ټوټل 60,000 لزره واخستل
دوی ورځې دوی ورځې بندي و بیا چې کس براله بل به میا سلبیر زرا کې 15,000 راک بل به پرچرا باندې کارت مشر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې چې ربانی کارت کړو بیا بلته بندي 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 ورور بیا به شلو زیه 15,000 وخرا کې بیا چې بیرای لا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاټ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټ ده کوټ کوم دوی ورځې تیرې کړه غځګ و دل ترالو اسلام اباد کم دغه حال دی پنجاب کم دغه حال دی لاور تر خلاص ټوله لکه کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست اعظم د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې د غزمې د خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیرا وهلې یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلب بیا په 15,000 لزره 15,000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال موږ دغه پاتو
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند د درې کوټې درلودلې وسوم نفوس یا چاوي دی ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري ځینې داس کسان هم شته چې بيخي هلته په پاکستان کې زیشې دلی دي افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزند یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلی ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم د کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سر کوکیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په وګد مهاله کې ډېر زیات ستونزې را پیدا کی خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېر زیات دي د نفوس په اساس باندې کې بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې کې بحث وشي په افغانستان کې کچېره تاسو وګورئ د سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځې شي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال وګد مهال کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمند دی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتي دوه پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او د لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثرو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی دا د دې تاثیر دی چې هلته کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایې چالتا وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمه تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکي یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پا پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري، نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کومو هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم زه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدالاره ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې وسیدل او له پاکستان سره همدرد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خراب نه کی خلک سوې.
مونږ د خانجان الکوزي سره وخت چې ما یادونه وکړه دغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکي کاروباري خوني یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. نو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو د غرویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیر دي شوخوا بریزر کنټینر دي کدا نه خلاص وي او دغه سي تاسو د غرویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ور سره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر تا ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا د هرڅ کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده. نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خواسته بیا دغه رویه ده. نو دې سره زمونږه تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې تدې چې مفتي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شکې ده لیدا وای چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابول شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه.
متفسب برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په سو وخت ورسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت پر راځي. لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلان د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تاګ لکه افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبور دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده. چین ورته مجبور ده. دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکاور کړل هند سره لري. نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي. دا ټوله دغه څه پریکړه متاثر کوي نه له سیاسي پلوه
ډیر مهمه ده. منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرتر سوول لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دا صادر شي. او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکې چې پاغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي پاغې کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي. دا فوق العاده متضرر کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته. د افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري چې بهر چې کوم یو الټرناتیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی حالت هغه کې کار شوه دی زرنج پورې حالت چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی
او پروشوي کې ایران بیا هم تیاری شو دل د سه چابهار په د افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم د غشان یو ستونزه را پیدا شوه ول پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو د تجارت چې د مخدي خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډیرې زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت رشت ورکړی دی، او دې خاطر رشت ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب لطا صاحب مننه کوم، اوریدونکو مننه یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.